ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د ټکنیکو برخه کې را سره اسحاق اميري همکاري کوي په دې خبرونه کې به د سر موضوع په بنو کې د ولس هغه امن مارچ دی چې د جولای 15 دغه کمبریت شو دا غي نه پس د خلک امن تلې والدي نیک په نیک به حال درکو یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره همشتا خو له هر سمخ کې د دې غړی خبرونه
د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکې په استوال برید کې یو پولیس سرتیری وجل شوی او دوه نور ټپیان دي او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بلابیرو ډلو ترمنځ په انخطو کې د وجل شو شمیره 2.5 تا رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي د لغې وروسته دا چې د جولای په 15 په بنو چوڼې په ځانمرګي برید او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې د چارواکو په وینا 8 سرتیري ووژل شو او نور 8 کسان ټپیان شو. په ټپیانو کې د شپږو ښځو په ګډون 11 عادي وګړي هم شامل وو. په دغه اړه پرون مشالې ډو سره په خبرو کې د بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش وویل چې نن به ټول ولسونه په یوه خوله د امن غوښتنه کوي.
پتا علاقہ سے پتا خور امیش امن غوری امن دے ایرے وقدرون نہ غوری چاچا سر امیش امن دے امیش سیکورٹی درے دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام در چی دلتا امن وی سر ہمیش با کاروبار کواشی واسطے دائی واشی وچی امن نوی میش دلتا وحس نشی تیرولا.
د بنو انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د غوښتنو په اړه تازه سندې ویلې خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هلې ځلې ګړندې کړې دي. له سیمې د مشالېډو خبریال وایي چې نن د بنو ټول بازارونه تړلې پراته دي او په مرکزي ځایونو کې پولیس سرتیری ځای په ځای کړل شوي دي. د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکۍ په وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د مردان پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید نن سهار 3 بجې د تخبای د لرغونی اثارو په پولیس چوکۍ شوی دی. پولیس زیاتوي چې د برید نو وروسته یې په سیمه کې لوی شمېر پولیس سرتیری ځای په ځای کړي دي او د لټون عملیات روان دي. په مردان کې د ریسکیو یو دوه چارواکي وایي چې ټپیان مردان میډیکل کمپلیکس ته رسولی دی او درملنه روانه ده. تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا وزیر ویلي دي چې پاکستان او چین د ML1 په نامه د کراچۍ او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو د پروژې په پیلولو رضا شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو د یو راپور تر مخه د منصوبندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د سی پیک په اړه یوې غونډې ته ویلي دي چې د ML1 اپګریډیشن یا کچ لوړول به په پړاوونو کې ترسره کیږي. احسن اقبال وویل چې دواړو خواوو د ML1 منصوبې لپاره د ګډې مالیاتي کمیټې د غونډې برابرلو موافقه کړې ده. ML1 په پاکستان کې د اورګاډي تر ټولو لویه پروژه او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې یو مهمه برخه ده. د دې پروژې د لاندې بعد 8.2 بلیون ډالر په لګښت له کراچۍ څخه پېښور ښار ته د ریل پټلۍ غځول کیږي چې ټول اوږدوالی 296 کیلومتره دی. د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې NDMA په پنجاب خیبر پختونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د پشکال د بارانونو له امله د سیلابونو خبرداري ورکړې دي. NDMA په یو خبر پاڼه کې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونه به په کشمیر، اسلام آباد، خیبر پختونخوا او پنجاب کې د جولای 12 څخه تر 20 دوام لري چې په پایله کې په ځینو سیمو کې سیلابونه راتلی شي. NDMA وایي چې په راتلونکو ورځو شپو کې په سوات، مینګوره، بټګرام، مردان، سوابه، هریپور، ابټآباد، کشمیر، اسلام آباد، جیلم او سیالکوټ کې د 50 ملی میټر نه د زیات باران ورېدو امکان دی. په همدې حال کې عامو خلکو ته لارښوونه شوې ده چې د سیلابونو او برېښنا د تارونو څخه د خپل خوندیتوب په خاطر احتیاطی تدابیر ونیسی. او په بنگلہ دیش کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ په انخوتو کې د وجل شو شمیره 2 رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلہ دیش په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو مظاهره چان د سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې سیستم د ختمولو او د ګمارلو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د جولای په 14 د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد د مخ په زیاتیدونکي تاوتریخوالي د آرامولو لپاره په دولتي ټلویزیون راڅرګنده شوه، خو پرون په ډاکا کې قهرجنو مظاهره چانو د دولتي ټلویزیون دفتر ته اور پورې کړ او بهر ولاړې لسګونه موټرې وسوځولې. د حسینہ واجد حکومت د هیواد د خراب شوي وضعیت د قابو کولو لپاره د جولای په 14 په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي او د قانون وزیر انیس الحق مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. دا وو د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیادی درته د دې 12 بجو خبرونه وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په بنو کې د امن د لاریون حال با نیخ پنیغه واورو. د دې ترڅنګ په میډیا کې یا په رسنو کې راغلی وو چې په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت د سپوهنتونونو د بندولو پریکړه کړې ده، خو مینا خان چې د صوبایي حکومت مشاور دی هغه وایي
میډیا د پنجاب نه ده، داغی مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي، یا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري که نه.
دا د میډیا باره کې چې د خیبر پښتونخوا ایشوز یا اندېښنې ولې په میډیا کې نه راځي دغه خبره وشوه، خو د دې ترڅنګ د پوهنتونونو چې کومه پریکړه شوې وه د هغې په اړه باندې مینا خان چې کوم د مشاور دی هغه دا خبره کوي. او د دې ترڅنګ په خوست کې یو لایبرری هم جوړه شوې.
زمونږ موخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه او هان وکړو.
دا او یو شمېر نور مطالب د دې خبرونه کې راسره دي د مشال ترڅنګ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د سر موضوع تر تاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د جولای په 15 په یو وسلوال برید کې په بنو کې د اتو امنیتي سرتیرو په ګډون 11 کسان ووژل شو او نور اته اتیا ټپیان وو. دا مهال په بنو کې د بنو ولس د امن لاریون تابع کړی ده. زموږ همکار عمر وزیر هم په دغه لاریون کې موجود دی. هغه ته وردو عمر ستړی مشي کداره ته وویل چې د امن لاریون آیا شروع شوی دی او د کم ځای نه به تر کم ځای ځي او دا مهال څه حال دی؟ جی عمر وزیر جی جناب
آواز راځي؟
آو جی.
دا سحر 9 بجې نه په بنو کې امن مارچ په نوم دغه چکم اعلان کړی وو. د انجمن تاجران د بنو او چیمبر اف کامرس د دې د سیوري لاندې دغه امن مارچ سحر 9 بجې شروع شو چې لسګونه زره خلک په بنو بازار کې پریټي ګیټ کې د دې مین سټیج جوړ شوی وو. دلته غیر چاپیره چې څومره سړکونه دي او کوسي دي دا د خلکو ډکې شوی وي. لسګونه زره خلک د کې جمع شوی وو. د ویناوالو په وینا دوی وایي چې یوازې د دوی یو غوښتنه ده چې امن ټینګ شي او دغلته د وسلوالو فعالیتونه ختم شي. مجید بابر په دغه کې که څه هم د لسګونو زرو خلکو په خلکو ګډون وکړو چې غیر چاپیره ټولې کوڅې ډکې شوې وي، خو په دې کې بیا وروسته چې دغلته خلک زیادل نه بیا ځنه خلکو مخه وکړه سپورټس کمپلیکس طرف ته چې روان شول. اوس هم دا امن مارچ ختم شوی نه دی خو لږ هغه منتشر شو. تازه راپور دا دی چې بیا دغه خلک روان وو. نو په 15 جولای چې په بنو فوزي چاوڼې باندې کم بریج وو، کم دیوال سره ځانمرګې برید شو ړنګ شوی وو. په هغه دیوال باندې بیا ځنه دغه کسان وردنه نشول چې دغه مهال بیا ډزې وشوې چې په هغې کې اوس معلومات دا دي چې ځنه کسان ژوبل شوي دي. څو ګنټې پور امن
عمر وزیر که په دې موضوع کې را سره لږ تفصیل بیان کړي چې د امن مارچ دا کم ګډونوالو دا دغه ځای ته چرته چې برید شوی و چې د بنو د چوڼۍ یو بیرونی دیوال و د هغې له لارې دوی په چوڼۍ کې د ننوتو کوشش کولو ولې کولو؟
دا خو معلومه نه ده چې دوی ولې مکولو، چونکې دغه خلک دي، عوام دي، دغه راجمشي وو او لزګونه زره خلک وو. سپورتس کمپلیکس طرف ته روان وو چې په دې دوران کې ځنه کسانو دغلتا په دیوال باندې چې په ټولنیزو رسنیو دغه ویډیوګانې هم اوس خپرې شوې، هغه دنه ننوتو هڅه کړې ده او بیا ځنه کسان ته نن تللی دي چې هغه نه پس بیا دا ډزې شوې دي.
او دغه
مارچ اول د چوڼې نه دی خو په بازار کې جوړ شوی وو چې دغه ختمې دوه او چې بیا دغه سیړ ته دغه خلک تللی دي، نو دا روستو پکې دغه پیښه وشوه.
دا معلومیږي چې دا ډزې د چا لخوا شوې دي او څومره کسان ژوبل دي؟
پر اوسه دا معلومه نه ده چې څو کسان دې کې ژوبل دي. البته دا ژوبل کسانو ځنې چې په ټولنیزو رسنیو د دې ویډیوګانې راغلي دي، البته یو دوه کسان تر اوسه پورې معلوم شوي دي. خو معلومه نه ده چې د ډزې د کم طرف نه شوي دي، خو هوایي ډزې هم تر ډېر وخت پورې وشوي او دغه خلک چې په ډېر زیات شمېر کې وو، نو دا معلومېدله نه چې ډزې د کم خوانه روانې دي.
او دا مهال آیا د لاریون چې کوم منتظمین دي، نو هغوی د دې خپلو کسانو چې راغونډ کړي دي، د دوی د منظم کولو کومه هڅه روانه ده؟
مجید بابر، دغه مهم سوال دی. دا سحر نه چې مونږ وینو دغلته خلک په ډیر زیات شمیر کې راغلي دي، ولست او دغه لاریون اوس د چا په کنټرول کې نه دی. یا دا امن مارچ په هر طرف باندې غنې غونې دي، په زرګونو خلک دي چې په کوم خوا روان شول، نو په دې کې تر اوسه دا منظم کولو د لپاره څوک داسې نشته چې هغه په یو مخ روان کې یا هغه منظم کړي. دغه وجه نه دغه نخوخه پیخه هم مخې ته رااله چې په سټیج باندې هم د هر نه چا د چا وینا هم اوریدلې نه دي. هر کس چې کم دی هلته سټیج طرف ته هڅه کوله، خو په زیات شمیر کې د ګڼې ګوڼې په وجه سره خلک په دې باندې د دې جوګا نه و چې څو کنټرول کړي. البته د پولیسو طرف نه مونږ لیدل چې سخت امنیتي ګامونه بیا هم پورته شوي وو. خو یو ځل بیا وایم چې لسګونه زره خلک په دا تنګ کوڅې او پر روډونو باندې چې کله راجمع شي، نو بیا د هغې منظم کول چې کم دي، چې کم تاجران و د هغې د لاس نه وتلې وه، او ډېر خلق معلوم شول، معلومې دل هم نه چې په کومه لار روان دي او چرته لاړل.
عمر کلن غون تر ته وای چې آیا د دې لاریون اجازت نامه د ضلع انتظامی نه اخیستل شوی وا، او دا غي نم پس آیا ضلع انتظامی یا پولیس کم ګامونه پورته کوي چې را په کومه ځای کم ځای ته بنځي؟
بالکل، څو ورځې نه چې دغه امن مارچ اعلان شوی وو، نو په دې باندې د تاجرانو وخت په د انتظامیه سره غونډې هم شوې دي، او هغه ته دا باور هم ورکړل شوی وو چې دا پر امنه امن مارچ دی، او د انتظامیه طرف نه په دې وجه دا پولیس چې کم دی ځای په ځای ګمرل شوی وو، په ټولو چوکونو باندې ولاړ وو، امنیتي ګامونه پورته شوي ول. البته اوس تازه چې کم دی غبرګون یا د فوز یا د انتظامی یا مخې ته نه دی راغلی چې دا امن مارچ نه پس کومه دغه پیښه وشوه. او یو ځل بیا هم دا وایم چې دا پیښه د هغې وروسته وشوه چې په پریټي ګیټ کې دغه امن مارچ تقریبا ختمېدونکې وو، خلک په زیات شمېر کې وو، نو چې کم نیمایي خلک وو د سپورټس کمپلیکس په طرف روان شول چې هلته دوباره امن مارچ کوو، یعنی هلته جمع شو، نو په دې دوران کې په لاره بیا چوڼې راځي چې بیا دلته دغه پیښه وشوه چې ځنو کسانو دلته دننه کېدو هڅه کړې ده.
صحیح، ډېره ډېره مننه عمر وزیر.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د خبرونه د معمول نشیات تاسو پام راګرځوم. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په بیرابیل برخو کې د امنیت وضع خراب ده، او سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په قومي میډیا کې ورته ډېر ځای نه ورکړل کیږي. ولې د دې ولې جواب د شاهین بولیری په دې راپور کې.
دا مهال د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابیلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنه، ترهګرۍ او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي، خو د پاکستان په قومي میډیا ورته یا خو هډوزې نه ورکول کیږي، او کزه ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نورې هم پیچلې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنون کې او خبریال حق نواز خان وویل چې دا مهال خبریالان د دړکو او بریدونو لویرې هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوښ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا هغه خلکو دي چه هغی زیاد تر دا پنجاب ندی، میڈیم دا پنجاب ندی، هغی مالکان هم دا پنجاب ندی یا دا لاہور ندی، یا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري کنه خپلې مسلې اوچتې کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څخه چې ښکاره خبرې دي کنه میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو راوچته کړئ او دا امر اوچته کړئ. زموږ مسلې سیلف سینسرشپ هم داري پر زه وینم خو زه وایم چې دا زه ورکوم ژوند ته خطر ده کور ته خطر ده. دې وجنا چې بیا موږ د میډیا یو پالیسي ګورو زموږ د میډیا پالیسي شته نه
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه د دوی د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشواڼي وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کیږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لرو. څو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې پی کے کې بلکې پورو پاکستان کې بلوچستان او سندھ بس ہوئی پنجاب بس ہوئی ہر ځای کې چې کوم دی خلکو سره چې کوم دی هغه زیاتۍ کېږي. د خلکو اصل ایشو چې کوم دی اگر میڈیا نہ ہائی لائٹ کی اور خصوصی طور میں نن سبا چکم حالات روان دی یا دوبارہ چکم دے سنگا قبائلی سیمو کی چکم دے دوبارہ آپریشن خبر کی گی ندا یو ڈیر عجیب و غریب صورتحال دے اور پتی کی چکم دے کا نظم دے میڈیا کردار چکم دے ڈیر نیگیٹو دے لیکن میڈیا کردار زکر نیگیٹو دے چھ میڈیا من ڈیر زیادہ پریشر دے
د چارو شنون کی وای چې دا هو سم ادا چې په قامی میډیا د بندیزونو لکبلا اوس ګنډ شمیر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي خو اوس ښکاری داسي چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبریال نوید صدیقی وایي چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه ورستو اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی. کله چلیږي کله نه چلیږي. دا مطلب دی چې فائر وال په پاکستان کې کوم جوړې دو هغه فائر وال جوړ شوی دی. ټوئیټر هم نه چلیږي فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځلس شل کاله مخکې پنځلس کاله مخکې کله چې چینل شروع شو هغه ټایم ختم شو او دغه اخبارونو ځای الیکٹرانک میډیا یعنی ټی وی چینل راغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي. پیمرا آرڈر دیو پیمرا چا آرڈر دی دا موږ ته پته نشته دی کې دې چې پته خلکو ته چې دا چتر آرڈر راځي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي له کبله یو شمیر خبریالان یا خو له هیواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره قلنګ غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالا مشال ریډیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه ایښودل کیږي. حکومت وایي چې د وسلوالو د هر قسمه فعالیتونو مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایي کیږي خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره یې پخوانیو هغو هم څه ګټه نه ده رسولې. بشیر ګواښ پې نور تفصیل لري.
د خبر پختونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومند ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
چې قانونه کېدل د هغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې. ما ته به قانونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شدید نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي رسک مې اخیستی دی خو ما چې یاره کم از کم تر ما ذهن او ضمیر نه بنې چې زه داسې.
وسلوالو د مشهورو سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. دغه سیبه کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملي غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د لسو کروڑو روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی و. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشرانو غړو ته د باج ټلیفون نه کیدل ښیي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی. دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسوالو د باج مسله په 2022 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالف او سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کونډي چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیرالا علي امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیرالا په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیرالا چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیرالا وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبا کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت
وسی؟
د وزیرالا ګنډاپور ویان بیرستر محمد علي سیف مشاد ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړي دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د TTP په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2022 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا سناولا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د TTP د جنگیالیو شمیر له 100 زرو ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیتی علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزا چوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کې کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راونیسئ. هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته له سرکاري فنډ پیسې وته ورکوې.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي. د پاکستان حکومت د جون په 2022 اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې حکومت د مالي ستونزو له کبله په صوبه کې د 14 پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې. تفصیل انیس اجمل لاورو.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان هغه اواسې رد کړي چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
هغې ځان نه یو سټوري کړې ده، بس د هغې نه یو سیز ګرم شو. نه په دې باندې څه ډسکشن شوی دی، نه په دې باندې څه ډیسیژن شوی دی. بعض صحافیان ملګري چې کوم دي، هغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایرکشن باندې، او د هغې په ٹی یو آر کې ډېر سیزنو نه علاوه چې کوم دي، فاینانشیل کرایسیس هم دي چې د دې هم دپاره هم سلوشن سجیسټ کړي او روټ کاز یو ګوري. هغه پکې کوټ کوي بعضې ملګري چې یاره دا ټاسک فورس سجیسټ کړی دی. ټاسک فورس نه خپل کار نه دی کمپلیټ کړی، نو دا غي نه بعد موږ ته ریکمنډیشن راکوي، او دا غي نه بعد به کافي موږ پالیسی جوړو. دې کې ان شورت دا چې داسې هیڅ فیصله نه ده شوی.
مینا خان دا خبرې لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9مه آج روزپانی په خپل یو رپورټ کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړو زده کړو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو ناقصې کارکردګۍ له وجې د سویس ورلس پوهنتونونه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي وو چې لاغرستو په زده کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټۍ د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په صوبه کې 34 پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندېدو اندېښنه یې ده.
صوبه کې ډېر یونیورسٹی داسې کلاو شوي دي چې د هغې فیزیبلټی رپورټ نه و کنه، او بعضې یونیورسٹیو کې 100 سټوډنټس هم نه دي پوره شوي اوسه پورې کنه. نو که دې یونیورسٹی بندول غواړي که نه غواړي، خو دا مین یونیورسٹی به مجبورا بندې شي. هر مین یونیورسٹی دوار به 3 روپۍ لاسس کې یا ډیپیسټ کې روانه ده. دا ډیپیسټ لاسس چې کوم دی، به د دې د وجې سوا شوی دی چې دا د ګورنمنټ څخه ډیسیژن یا پالیسۍ داسې راغلي دي، هغې کار خراب کړی دی. مطلب دا چې دې نوې یونیورسٹی جوړ کړې، هر یونیورسٹی له 10-15 روپۍ ورکوه او زړو یونیورسٹیو له 1 روپۍ هم ورکوه. بل طرف ته نمبر آف سٹوڈنٹس هغه سره کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بی ایس پروګرام شروع شو. دریم نمبر دا چې دې ایم ای بی ای ختم کړه، کم چې انکم سورس وو د یونیورسٹیو. دا هغه ډیسیژن داسې و چې دې امپیکټ راغی او
ډاکټر محمد عزیر زیاتوي چې حکومت په تیرو څو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پخوانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرېوتی دی. خو بیا په سوابه کې د ښځو سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټرکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامیې د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخوانیو هغو په څېر مالي مشکلات د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره شاوخوا 35 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده، او هغې دا ټول حالات ساري.
د صوبایي حکومت چې کوم دی، گاهې بگاهې دوته د خپل طرف نه فنډز ورکوي. اوس ریسنټلی د اختر نه پهلو هم تقریبا 1 ارب روپۍ مونږه یونیورسټیانو ته ورکړي. د سیلریز مسله وا، خو دا د دې حل نه دی، سسټینیبل حل نه دی په کار دی. دا غي د پاره دا کم ټاسک فورس چې ما تاسو یاد کو، دا په ریناونډ پریزنٹ او ایکس وایس چانسلر باندې دی، او دا ټاسک فورس په ان شاء الله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو ولا دی. دا موږ ته خپل ریکمنډیشن را کوي. دا غي پرنا کې به موږ مخکې کوو. یو دویمه خبر دا ده چې یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمینشپ کې، غبا دا غي ٹی یو آر کې صرف دغه فائنانشل ایشوز چې کوم دي دغه پکې شامل دي. امید ده ان شاء الله تعالی چې دغه یونیورسټیانه به د دې فائنانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مې په 22مه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د دې د هواري لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې 35 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري، او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپلو ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولی.
مشال ریډیو ته وګی او اوس پښتونخوا کې 12:00 بجې وشوي. د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي. د لغی وروستو دا چې د جولای په 15 په بنو چوڼې په ځانمرګي برید او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې د چارواکو په وینا 8 سرتیري ووژل شو او نور 8 کسان ټپیان شو. د بنو انتظامی چارواکو د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه تازه سندي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هلې ځلې ګړندې کړې دي. د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکۍ په وسلوالو برید کې یو پولیس سرتیري وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د مردان پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید نن سهار 3 بجې د تخبای د لرغونی اثارو په پولیس چوکۍ شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان د منصوب بندۍ او پرمختیا وزیر ویلي دي چې پاکستان او چین د ML1 په نامه د کراچۍ او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو د پروژې په پیلولو رضا شوې دي. ML1 په پاکستان کې د اورګاډي تر ټولو لویه پروژه او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې یوه مهمه برخه ده. د دې پروژې د لاندې بعد 8.2 بلیون ډالر په لګښت له کراچۍ څخه پېښور ښار ته د ریل پټلۍ غځول کیږي چې ټول اوږدوالی 296 کیلومتره دی. د قدرتي افتونو د نظم قامی ادارې NDMA په پنجاب، خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د پشکال د بارانونو له امله د سیلابونو خبرداري ورکړې دي. NDMA په خبر پاڼه کې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونه به په کشمیر، اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د جولای 12 څخه تر 20 دوام لدی چې په پایله کې په ځینو سیمو کې سیلابونه راتلی شي. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ په انخوتو کې د وجل شو شمیره 2 تر رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو مظاهره چان د سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې سیستم د ختمولو او د ګمارلو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. دا وو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیر اوریدو. استاد پام د خبرونې په لور راګرځوم. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ په نښتو کې د وجل شو شمیره 2 تر رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو مظاهره چان د سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې سیستم د ختمولو او د ګمارلو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل عصمت سروان نور.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه لدی ودانی څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګون امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستوند دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلای، خارې ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولای، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډېری ځوان محصلان دي، د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې ښوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده، تل د اپوزیسیون او ګڼو خلکو لخوا له فساد سره د مبارزې او د ملکي حکومتولۍ په سیستم کې د اصلاحاتو په راوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د ورستو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي کورنۍ د سرپنا د ویانو او د خوراک په برخه کې بیړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا زیاته کړې چې د افغانستان په بدخشان، کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې خلکو ته تر ټولو زیات تاوانونه اړولي دي او ګڼ شمېر یې بې کوره کړي دي. بارانونو، فصلونو او تعمیرونو ته زیانونه اړولي او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ستونزې یې لا پیچلې کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور کړی ویلي چې سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویشت ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. اوچا زیاته کړې چې د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې تر ټولو زیات زیانونه خلکو ته اوښتي دي. د دغه راپور پر بنسټ په یادو سیمو کې سیلابونو او طوفانونو په لسګونو کسان مړه کړي او په سلګونه نور ټپیان دي. دغه راز ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوي دي. اوچا وایي لږ تر لږه 144 کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو، د اوبو تاسیساتو او بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دغه راپور کې راغلي چې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله زیربناوې، د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو تن قرباني جعفر الماس ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ فصلونه، ونې، غنې، دیوالونه، دا ټول زیانمن شوي دي. ټوله کورنۍ مو زیانمنه شوې ده او ټول کلی زیانمن ده. بلکې بزګران ډېر مرستې ته اړتیا لري، لکه بېنډۍ کرلې وې، جوار، مئی، لوبیا، نو دا ټول ګلۍ وهلې دي. د دې د خلکو د دیقانانو خو همدغه روزمره آی دي، بېنډۍ ټولې که او بازار ته ویسه او وی پلوره، نو هغه ټول ګلۍ وهلې دي. خلک ډېر زیانمن شوي دي.
دوچا په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د کورونو ویجاړېدلو او د خصوصي حریم او سرپنا د نشټوالي د ښځو او نجونو لپاره د خوندیتوب خطرونه زیات کړي او د حفظ الصحې خدمتونو او تشنابونو ته یې اړتیا زیاته کړې ده. د ننګرهار ولایت د سرخ رود ولسوالۍ د سیلاب ځپلو له ډلې څخه ملالۍ وایي چې د کورنۍ غړي مړه شوي او سرپنا هم نه لري. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ټینګار کوي چې د تورخم په پوله کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو کمپ هم د طوفان او باران له امله سخت زیان لیدلی او د عمري په نوم کمپ کې روغتیایي مرکزونه او 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو تر څنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د شمېرو له مخې په کې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه شپږم زیانمنونکی هېواد دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست لخوا د پنجشنبې او جمعې په ورځ د چنګاښ په 28 او 29 نېټه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، کابل، ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل شوی دی. د دغه ریاست په خبره ښایي په دغو ولایتونو کې د اورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي.
دا مشال ریډیو خبري غړې.
پدونکو پاکستان یو دل بیا په افغانستان کې واکمن طالبانو نه غوښتي چې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو لوړ پوړی ډیپلومیټ احضار کړی او هغه ته یې په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج باندې کړی دی. په بنو کې د پوست پر یو مرکز د دوشنبې د ورځ په برید کې چې پړه یې د حافظ ګلبادر پر ډلې اچول شوی. د پاکستان د پوست په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار راشد خټک راغی.
د پاکستان حکومت په افغانستان کې د وکړونکو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد چټک او مؤثر ګامونه پورته کړي کوم چې د بنو په برید کې ککړ دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی ایس پی آر د یوې خبر پاڼې تر مخه په 15 جولای په بنو چوڼۍ لس ځانمرګو بریدګرو برید وکړو چې اته سرتیري پکې اوژل شول. آی ایس پی آر ادعا کوي چې په ځوابي کاروایي کې بریدګر هم اوژل شول او دا ټول عملیات په 24 ساعته کې بشپړ شول. دا ایس پی آر دا بیان تر مخه دغه برید د حافظ ګلبادر وسلوالو کړی وو چې په افغانستان کې میشت دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال مشر یې راغوښتی او غوښتنه یې ترې کړې ده چې د بنو د برید پلټنې وکړي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې دونکو بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې وکړه لرونکي طالبانو تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او سو سو واره یې ویلي دي چې دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار مشتاق یوسفزی وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان طالبانو لپاره دا اسانه نه ده چې د تحریک طالبان خلاف ګام پورته کړي. حافظ ګلبادر ډله هسې هم د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده.
ګلبادر او مولا نذیر د شمالي جنوبي وزیرستان چې کوم طالبان مشر احمدزی وزیر د دوی ځان لوی الاینس او دا دواړه چې ونو دی پاکستان وی چې دا د پاکستان حمایت یافته طالبان مشران دي. خو بیا مولا نذیر خو په ډونه ملکه مرشو خو ډلې اوس هم د پاکستان سره په کومک کې ده. خو دا چې کوم شمالي وزیرستان طالبان دی د کوم مشر چې حافظ ګلبادر کې نو دا وی پاکستان سره په دې ټیم کې شدید اختلافات دي. پاکستان دا اول ځل نه دی چې دا تور لګول دي چې دا رول مسله افغانستان نه ده. ما په خپل په دمکو دراکو باندې کېږي دې باندې به ملکات پکاري افغان حکومت پاکستان حکومت په یو سر کېني او د دې شخړې حل برو. بس
د دې سوال په جواب کې چې پاکستان د افغان طالبانو په نړیواله سویه د یو حمایتي په توګه یادې دو. خو په افغانستان کې د جمهوریت تو سقوط او طالبانو واک تر لاسه کولو نه پس د دوی اړیکې ولې دومره خراب شوې چې پاکستان د ترګرۍ د هر فعالیت تور په افغانستان لګوي؟ په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل
پاکستان ته افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي هغه ته به ډیر زیات تکلیف دی کار دی. هغه ته به ځانم بدلی نو افغانستان ته د ملګرتیا په دې پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کو. ا کنټرول نه کیږي هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي نو داسې لګي چې پاکستان په دې پوه چې مونږ کنټرول نشو کولی نو بس دا هر څه پرېښودل چې مرګرۍ کولی ګران کار دی نو بس دشمنی وګڼه. نو اوس دې وخت کې هغه پاکستان لګیا دی پالیسی دا هغه د افغانستان سره یو انمی پرسپشن دی لکه د انډیا.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار حق نواز خان مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې وقدار طالبان او پاکستان باید د دې مسلې سیاسي حل راوباسي. د ویل چې په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې دونکو ترګرۍ فعالیتونو تور به په پاکستان لګیدو او پاکستان به دغه تورونه ردول. اوس پاکستان په افغان طالبانو تورونه لګوي او هغوی یې ردوي. هغوی د وسلوالو خلاف ښکاره ګام هم نشي پورته کولی ځکه چې د امریکا او ناتو خلاف په جنگ کې مرسته ورسره کړې ده.
د پاکستان خلکو دا کوم خوشاله چې کولی چیرې زمونږ مغربي پوله به محفوظ شي که فرسته طالبان په کابل کې کینی خو هغه څه ونه شو ځکه تیاری ده دی نو چیرې دې سره سره خو دغه موشي کنه کوم ډلې وسلواله کې دي هغه براخوري شي هغه ته به ډاډ ملو شي. دا سيزونه پاکستان په پالیسو کې یا نظر انداز کړو یا به دې دا خیال نو چې ګنده به دې خو کې خو دغه امکانات وو دغه یره تر هغه دغه خدشه تو دا نن ښکار دي او دا به ویمه تر څو پورې چې سیاسي ناشته نشي وي د دوه هیوادونو ترمنځ او افغانستان او پاکستان دا مسله منلې نه وي.
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټڈی د کرنی رپورټ تر مخه په کال 2023 کې ترګرانو په پاکستان کې 998 بریدونه کړي دي چې 1544 کسان پکې وژل شوي دي. دا په تیرو شپږو کلونو کې په یو کال کې د ترګرانو تر ټولو زیات فعالیتونه دي. 90% بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو خوستا د خوست د قبایلو لیسې د زده کوونکو ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په موخه دوی سره د کتابتون په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. په خوست کې داسې مهال یو شمېر فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره په کوششونو لګیا دي چې په افغانستان کې د سباندې زرو ورځو را په دې خوا د شپږم ټولګي پورته جنو او د خزینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي او د ټولنې نیمایي برخه د زده کړو له حقه بې برخې شوې ده. نورحال د خوست نه نجیب الله الوخیل راکړي.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال وړو ته وویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه او هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو دا زده اون کې بلدی کتابتونه د ګټه اخستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسا کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په انده کې هڅه همداوي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوو. لله الحمد د موږ د قبایلو عالی لیسا د زون پسند خدا یو امتیاز لري چې لیلیه د کوون کلری او شوب تلر بي ساعته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی او مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې د کوون کی هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانستې ته خوښ دی او زیاتوي چې په خوا یې یوازې د ښوونځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نوم یې نواب خان د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. انشاءالله دا کتابتون به د زده کوونکو په روحیه باندې یو مثبت اغېز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل عالي لیسه کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه و چې هغه به مطالعه کېدل. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. انشاءالله موږ به د خپل وسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله دی د سم ټولګي زده کوونکی یم. کتاب څه دی؟ د ژوند لاره ده. بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند لوړ پوړې ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه څه خبر شو چې نو در خبر. موږ د دې کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپله هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو، لکانو، ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیر پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو زینو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
اوریدونکو په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې پلس کنسلټنټ په یو تازه سروې کې ویلي دي چې په هیواد کې د برېښنا یا بجلی بلونو ولستا تر ټولو زیات متاثر کړي. په دغه سروې کې راغلي چې یو کم سلویخ فیصد خلکو شکایت کړي چې د بجلی زیات بلونو له وجې ډېر پریشان دي. شپږ دېرش فیصد خلکو د پټرولو مصنوعاتو کې د اضافې نه سر ټکوي. د خیبر پښتونخوا ځینو سیمو اوسېدونکو له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې وار له مخې ګرانې ژوند ستونزمن کړی و او اوس د بجلی او نورو شیانو بیې لوړېدو سره ژوند لا نور ګران شوی. په دې اړه تفصیل زموږ همکاره خالده نیاز وړاندې کوي.
د پیښور اوسیدونکو محمد یاسین یونیجی اداره کې کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې محمد یاسین وی چې د بجلی بلونو ګرانۍ او لوډ شیډنګ ډیر متاثر کړی دی.
یو طرف ته ګرمي ده، بل طرف ته ګرانی ده، هغه د پاسه چې پیدا دی بجلی بلونه راشي، هغه دومره سخت پریشانه کړی مونږ چې اخر زمونږ د ملک پسه کیږي. مالدار طبقه هغه سره وسایل هم شته، ځان ته سولر لګی که نور سنی بهر ملکونو ته لاړ شي، مونږ د غریب طبقه بیا دا پرایویټ او بیا مزدور طبقه اخر دا بسه کوي. ولا چې سمې پریشانه کړو، نه کور کې اے سی شته دی، نه داسې هیوی استعمال شته دی، او زمونږ د تیرې میاشتې د کور بل 19,500 روپۍ راغله.
د نوخار لیلا یو نړیوال کمپنۍ سره آپریشن ایگزیکټیو په هیڅ کار کوي. وایي چې نیمه تنخواه د بجلی په بل کې لاړ شي. د لیلا نورې سلور خویندې دي او کور کې د ګټې وټې نور څوک نشته. دا وایي ګرانی ډېره زیاته ده، نه پوهېږي د کور خرچه به څنګه پوره کوي.
مہینہ جون جولائی اگست ستمبر پورے زمون د بجلی بل تقریبا 45,000-50,000 پورے راضی اور دی سرا نیما تنخواہ زما پر بجلی پر بل کے لاڑشی برانہ دمرا مہنگائی دا چی سیزون نہ پورا کی گی.
ایشیائی ترقیاتی بانک روان مالی کال کی پاکستان کی د گرانی تخمینہ د حکومتی هدف نا زیادہ لگولی دا. ایشیائی ترقیاتی بانک وی لی دی چی پاکستان کی روان مالی کال کی گرانی 45% پات کی دو امکان دے، ولی وفاقی حکومت د گرانی هدف 12% اخو دے دے. د پیښور سلما جانگیر سرکاری ہائی اسکول کی استاذہ دا وای سرکاری ملازمان هم د بجلی لوړو قیمتونو او بلونو د ستونزو سره مخ کړی دي. سلما جانگیر زیاته کړه چې خوراکي توکو قیمتونه هم د اسمان سره خبرې کوي او د لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه ډیر سیوا راځي.
زمونږ هغه ټول چې کوم بجټ مونږ یې خودي اټول هغه ټایم خراب شي چې کلم پسې د بجلی بل راشي. د دوه ډیر لوډ شیډنګ نه باوجود هم زمونږ د بجلی بلونه دومره هاي راشي چې زمونږ ټول ارسه خراب شي، ګډ پکی اوشی. یو خو اخو گرانی ډیره زیات ده، غوړی دی که اوړی دی که چینی دی، دالونه دی، وریجی دی، دا ټول شیزونه تاسو واخلې چې دینه بغیر رغیدن نکیږي، دینه بغیر انسان نشي پاتې کېدی. دا خو زموږ ژوند سره تړون کې شیزونه دي.
د چار صدی اسد الله یو نیوز ایجنسی کې کار کوي. دی وایي چې تنخواګانې کمې دي او گرانی زیات ده، بلخوا خلک د کریا کورونو کې ژوند کوي نو نشي کولی دا خرچه پوره کړي. د ګرانۍ له وجې د عام ولس ستونزو په اړه اسدالله وایي،
او د هغې تنخواګانې دونه دي نه، هغې به د ګیس بلونه داخله یا د بجلی بلونه به داخله یا به هغې د خپل کور اخراجات په چلی د ماشومانو فیسونه شو یا وغیره چې کوم د انساني زندګۍ سره کوم تړونکي شي نه دي، هغه به پې ځان لاخلي. نو په پاکستان کې خو ډېره زیاته مهنګایي ده.
د یادونې وړ ده د بجلی قیمتونو کې زیاتوالی او زیات بلونو شکایاتو نه پس د جولای په 9مه وزیر اعظم شهباز شریف 200 یونټو والا صارفینو ته راتلونکي درې میاشتو لپاره د رعایت ورکولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي چې دې باندې به 50 ارب روپۍ خرچ کولی شي. رعایت لاندې به هغه صارفینو باندې اوسنۍ اضافه نشي لاګو کولی کوم چې 200 نه کمی یونټې استعمالوي. جولای کې د بجلی یو یونټ قیمت کې 2 روپۍ 12 پیسې زیاتوالی راوستې شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو بلوچستان ته په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویل دي چې لټولې نړۍ د ګوزن ناروغي ختم شوي خو په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس موجود دي په کوټه کې د پولیو وایرس د مخنیوي لړکی یوه دستوري ته په وینا کې چارواکو په دې خبره خواشینی ښکاره کړه چې په پاکستان کې په پښتون میشتو سیمو کې دا ناروغي موجوده ده دوی په مذهبي عالمانو ټینګار وکړ چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره حکومتي اقدامات سره ملاتړ وکړي دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په پاکستان کې گزن وحلی و ماشومان و شمیر اتا ترسی دلیل نور تفصیل لکویتی نا ایوب ترین راک
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخله ختم شوې ده خو د بده مرغه په پاکستان او افغانستان کې لا دا وایرس موجود دی او د خوشنۍ خبره ده چې په پاکستان کې دا وایرس په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې وجود لري د خبره د کوټ کمشنر حمزه شبکات په کوټ کې د پولیو په ختمولو کې د علماو د کردار په اړه و جوړ شوی یو سیمینار ته کړی ده او ویلي دي چې د ټول پاکستان 95% پولیو وایرس یوازې په کلابدله او چمن کې موجود دی چیرې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو وایرس څخه څلور ماشومان معذوران شوي دي د نوموړي په خبره چې دا وایرس یوازې په پښتنو کې پاتې دی که هغه د پاکستان طرف وي یا هم د افغانستان هغه غاړه وي
ان دو ملکوں میں بھی صرف پشتون پاپولیشن میں یعنی کہ نہ اب یہ پنجابیوں میں ہے سندھیوں میں بھی ختم ہو گئی ہے لوچ پاپولیشن میں بھی یہ ختم ہو گئی
دوالو ہوادو کی دا پولیو وائرس یا وازی پا پشتونوں کی پاتا سوئی دی بلتا نا پا پنجابیان کستا پا سندھیان کی ہم ختم سوئی دی حتی چ پا بلوچستان کی ہم دا مزت لالی دی او دا وائرس یا وازی پا پشتون میشتو برخو کی پاتا دی کاغا دا پاکستان طرف وی یا دا افغانستان آغا غاڑ وی دا شاغل امزا پا خبر چی دا پر لپسی کیسو لامل پا نڑی که دا پاکستان دیر بدنامی روانه دا بیا پا خاص توگه جینی اروپایی هوادو دا پولیو دا ختمولو پا برخ کی پاکستان تا پیسی ورکول بند کردی دی دا دول جاپان او سعودی عرب نه وازی پیسی بندی کردی دی بلکه دا خبره هم کردی دا که چوک دا پولیو وایرس ختمول تا جوگه نوی نو بیا پراو بیلا بیل بندیزونه هم لگه دا لیسی حتی چه حاج تا با هم نسی تللی او بل دا چه دا پیسو دا بندش لامل با د پولیو څخه د معذورو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي په دې سیمینار کې وینا کوونکو پر علماو زور ورکړی چې هغه د ملک څخه د پولیو وایرس په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي پر دې مهال زیاتره دینی عالمانو وویل چې د ناپوهۍ له وجې هم خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو و ورکولو ته زړه نه ښه کوي په دې اړه به غوږ سو نامتو عالم دین ډاکټر کاری عبدالرشید ته
پولیو ختمی کې علما کرام کردار ډیر اهم کردار دی اور الحمدللہ هغه کردار ادا هم کړی دی مثلا هغه وخت هم مشته یاد دی کې 2015 سره مخکې دلته هزارو انکاریون موجود لیکن دا سه الحمدللہ هغه مذهبي انکاری تقریبا ختم دی اوس دا لاشعوری دی چې بچیان ته پټ کې مطالبات کوي چې موږ د پاره کوه جوړ کا موږ د پاره شای اپ جوړ کا چمن کې وای کې جی اسما مطالبات پوره کا موږ بیا ورکو بچیان ته شعور کمی دی
خود کوچی د کنداری جامع مسجد پیش امام مولانا انوار الحق اکانی زیاده کړه چې پښتانه په مذهبي توګه د نورو قومونو په مقابل کې زیات حساس دي
دا پښتانه خلک سوي کین چې دا لګ مزاحمت مزاج لري مذهبي حواله سره د نورو په نسبت باندې زیات حساس دا کوم خلک چې لګ رکاوټونه اچي هغه کې د ټول عوامل شامل دي دا چا په نظر کې چې د ستره حجاب مسلې وي او سلغ باندې ضد اور عناد مسله ومي هغه وجوهات نه لیکن داسې هم نه ده چې اوس ټول پښتانه داسې دي که داسې وي نو بیا خو په کار وی چې د پښتنو خو په کروڑو تعداد کې آبادي ده نو دا کیسونه خو یو محدود لغوندي دي نو موږ دغه کسانو نه چې کوم پولیو نه ورکوي نو هغوی ته دا هم ویو چې پښتنو د بدنامۍ نه د ځان بچ کولو لپاره هم تاسو تعاون وکړئ
دلته ډېری کارپوهان وایي په کار دی چې پښتانه د دې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړي ځکه چې یا د ناروغۍ د پښتون کام د بدنامۍ سبب ګرځېدلې ده په کوټ کې د پولیو ضد کارکوونکي ادارې ایمرجنسی مرکز برستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وایي چې په چمن او کل عبدالله کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په مخ کې خنډونه زیات شوي دي
په ګلستان کې په کل عبدالله ډیسټریک کې جون کمپین کې څلور یونین کونسلانو کې ګستر کمپین نه دي سوی قبایلي مشر وو داغه کمپین بند کړی وو ول زر اکشنیان ته موږ تاسو کې نه دي ورکړی وو داغه په یونین کونسل کې بل کیس را لید پولیو غا په چمن کې تقریبا د 100 اکشنیان چې دی هغه د پولیو څخه انکار دي د کترو څخه هغه دا کم ډیماند دا وسه کم پرلت چې شروع دی داغه د وجه داغه کې د پولیو هیڅ قصور نشته لیکن لبه د مرګ پښتانه خلک
افغانستان کې د پولیو یو کیس هم نه دی ښکاره سوی او په تیر کال کې شپږ ماشومان د ګزړ د ناروغۍ څخه هلته معذوران سوي وو. د دې په مقابل کې د روان کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د پولیو وایرس اته کیسونه په پاکستان کې ښکاره سوي دي. په هغه کې شپږ په بلوچستان او دوه په سند ایالت کې شامل دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.